Vamos.
درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري. طالبانو پرون تر ځپل کېدو مخکې د لشکرګاه ښار مرکزي برخو ته پرمختګ وکړ.
شاوخوا څلور بجې وې چې وسلوال طالبان د صافیان له لورې ټول چوک ته ځانونه راورسول.
آیا طالبانو ته ښاري جنگ آسانه دی؟
د پرون نیول بلکل مشکل کار ده. لپاره دې چې دلته بیا هدفونه مختلف دي.
ولسمشر غني د هیواد د وروستي وضعیت په اړه له سیاسي او جهادي مشرانو سره خبرې وکړې. د لوړو زده کړو وزارت وایي باید ټول محصلان او استادان د کرونا ضد واکسین کارتونه ولري. د افغانستان حکومت په یوه میاشت کې شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ ګمرکي عاید له لاسه ورکړی. خو تر هر څو وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. ترکیه وایي که افغان دولت ورسره موافقه وکړي د کابل د هوایي ډګر مسؤلیت به په غاړه واخلي. د نورستان والی وایي نن به د کامدیش ولسوالۍ سیل ځپلیو ته مرستې ورسیږي او د امریکا دفاع وزارت د خپل هیواد پر مطرح څارنوالانو د تیر کال سایبري حمله د روسیې هکرانو کار وباله. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو پرون یو ور بیا د هرات ښار ته نږدې جګړو ته دوام ورکړ. تر دې یوه ورځ وړاندې یعنی د جمعې په ورځ هم طالبانو د هرات ښار تر لمنو پورې پرمختګ کړی و، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دا ډله شاتګ ته اړ باسي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته ویلي چې پرونۍ حملې د حکومتي ځواکونو د هغو بریدونو په ځواب کې وکړې چې د طالبانو پر ساحو یې کړې وې. راپورونه وایي چې د کندهار ښار په ځینو حوزو کې هم خونړۍ جګړې دوام لري. طالبانو پرون د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار مرکزي برخو ته د لنډ وخت لپاره پرمختګ وکړ، خو وروسته وځپل شول. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نور تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د ترکیه دفاع وزیر حلوسی آکار وایي که د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت په غاړه واخلي. آکار دا څرګندونې پرون له خپل افغان سیال بسم الله محمدي سره د تلیفوني خبرو په مهال وکړې. په انقره کې د افغانستان د سفارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ترکیه دفاع وزیر د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره هم چمتووالی ښودلې. ترکیه غواړي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د کنټرول مسؤلیت واخلي. د نورستان والی وایي نن سهار په د کامدیش ولسوالۍ د مردیش سیمې سیلاب ځپلیو ته مرسته ورسیږي. حافظ عبدالقیوم آزادي راډیو ته وویل په کامدیش کې سیلونو 114 تنه وژلي، 18 یې ټپیان کړي او پر دې سربیره خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي.
یوسلو دری اویا کورونه مکمل تخریب شوی دی. 12 کیلومتر سرک هم کاملا تخریب شوی او تو یو لسو جریب زراعتی زمکی تخریب شوی. اول مرحله کی د هغوی سره د خوراکی او غیر خوراکی توک خیمه بستری د اشپزخانه کیټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بیزه شوی هغوی ته سرپناه جوړ شي.
په دې سیمه کې تیره چهارشنبه سیلون راووتل. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی پرون آزادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حضور له کبله سیل ځپلو ته مرسته کوونکي ټیمونه نه دي رسیدلي. له دې وړاندې طالبانو ژمنه کړې وه چې سیل ځپلو ته د مرستو لپاره لارې خلاصې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د طالبانو د جلب و جذب مسؤول او دوه مسلکي مان جوړونکي نیولي دي. دغه وزارت تېر ماښام په خبرپانه کې ویلي چې د طالبانو نیول شوی مسؤول عبدالقادر نومیږي. په خبرپانه کې راغلي چې له دې کسانو سره یو اندازه چاودیدونکي توکي هم نیول شوي دي. طالبانو بیا دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تحصیلي نصاب کې د بشري حقوقو د شمولیت په اړه یو هوکړه لاسلیک کړه. د لوړو زده کړو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا هوکړه پرون د لوړو زده کړو د وزیر عباس بصیر او د بشري حقوقو د مشر شهرزاد اکبر لخوا لاسلیک شوه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا سمندري ځواکوي د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر یوه ټانکر د بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه تنه وژل شوي دي. اسرائیل دا برید چې د جمعې په ورځ وشو د ایران له لوري بللی دی. په برید کې د ټانکر دوه عمله چې یوه د بریتانیا او بله د رومانیا وه وژل شوي دي. دا په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې پر یوې سوداګري بیړۍ لومړنی برید دی. د امریکا سمندري ځواک ویلي چې له پیښې وروسته یې خپلې دوه جنګي بیړۍ د تیلو ټانکر ته د مرستې لپاره ولیږلې او هغه یې تر خوندي ځایه پورې بدرګه کړ. ترکیې پرون له اوره ډار شوي سیلانیان په بیړیو کې خوندي سیمو ته یوړل. ترکی رسنی وای دا ګام وروسته لدې پورته شو چې د ایجین سمندرګي په ځنګل کې د بلشوی اورګواشت تر هوټلونو ورسید. د ژغورنې د عملیات د سمندر غاړې ځواکونو لخوا تر سره شوې دي، خو له شخصي بیړۍ هم وشتل شوې چې په دې عملیاتو کې مرسته وکړي. دا اور دوی ورځې وړاندې د ترکیې د توریستي شهرونو انتالیا، بودروم، مارمری او مرسین په ځنګلونو کې ولګید او بعد یې لمن لا پسې پراخه کړه. او د امریکا د عدلی وزارت ویلی په 2000 میلادي کال کې د مطرح فدرالي څارنوالانو پر کمپیوټرونو سایبری برید د روسي هاکرانو کار دی. دغه وزارت ویلی یوازې په نیویارک کې د څارنوالانو په څلورو دفترونو کې د 80% کارکوونکو پر ایمیلونو بریدونه شوي دي. د عدلی وزارت د جولای په 10 وویل دا سایبری بریدونه د تیر کال د می میاشتې له 10 د دسمبر تر 20 نیټې پورې شوي دي. د دوی په راپور کې راغلي چې روسي هاکران د لسګونو شخصي کمپنیو د لشتلجه نوو دولتي ادارو حسابونه ته هم ننوتی دي. روسی چارواکو سم د لاسه په دی اړه څه نه دی ویلي. زموږ اخلا اوسادي رادیو اوریاته بجاو و دقیقې شوې د اوسادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشم تر او دوام کوي. طالبانو د هلبند پر مرکز لشکرګا یو ځل بیا برید کړی او پرونی ځان د دغه شهر تر لومړی حوضې ورساو. د هلبند جګړې ځایي اوسیدونکي اندېښمن کړي او د راپورونو له مخې مرکزي روغتون هم د کار او امکاناتو له اړخه تر فشار لاندې دی. پر هلبند سربیره له کندهار، هرات او تخار څخه هم د جګړو تازه راپورونه ورکړل شوي دي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د لخترګا په زینو سیمو کې له پخوا طالبانو حضور درلود، خو پرون ناوخته د دوی وسلوال د ښار زړه لومړی حوزې ته د لاند وخت لپاره ننوتل. لومړی حوزه د ولایت له مقام او امنی قومندانۍ سره یوازې 200 متره واټن لري. په سیمه کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع آزادی رادیو ته وویل چې طالبان په لومړی حوزه کې له 2 ساعته جګړې وروسته د لخکرګا اړوند صافیانو سیمې ته په شا شول.
وضعیت خراب دی. په مرکز لخکرګا کې شاوخوا 4 بجې وې چې وسلوال طالبان د صافیان له لوري مرکز لخکرګا یعنی د هلی یا سول چوک ته ځانونه راورسول. جګړې همدلته زور واخیستې. بالاخره امنیتي ځواکونه ورسره په جګړه کې ښکېل شول چې بیرته د دغه الی د چوکۍ د سول د چوکه څخه وسلوال طالبان پر شا وتنبول. وضعیت لا هم نارمل نه دی. د ښار خلک ټول په تشویش کې دي.
ښاغلی شفیع وویل چې دغه ښار کې میشت خبریالان هم د ځان د خوندیتوب ډاډ نه لري او طالبان د کورونو شاوخوا سیمو ته ورسېدلي دي. د ده په وینا د جګړې پر محل د هلمند امنی قومندان خالد ورداګ هم سرسری ټپی شوی، خو بیرته د جګړې لیکې تستون شوی دی. د لخکرګا دو ځایي اوسیدونکو د پرونی جګړې کې سیراته وکړي.
ویلی د چوک د خوند کانو سره و ما بالا ټکان شروع شو چې ومه کې تلنجر والا ګیر کا باډي د وګړې د لابل حالت وښته. طالبان را 12 ټکان پر وکړه غا مړ کې بار د اخوات الله مناره چوک.
زه چې کوم وخت ولاړم د غلانبی مارکیټ ته سودا مې کوله، نو بالا د غلانبی د مارکیټ د زیرخانو څخه راپورته سولم ټکان شروع سول. د چوغو کې پر چوک باندې یو د راکټ پیر و یو څه مېده ضربې واله سول. نو دوری د غلانبی د مارکیټ خواته طالبان رااله. بالا مور سره په ځغاست سول د غټ پوجونه په لاس کې و.
هڅه مو وکړه چې د هلمند ولایت له مقام او امنی قومندانۍ سره د لخکرګا پر جګړې خبري وکړو، خو دوی د شپې تر ناوخته ویل چې نظامی جلسه کې دي. نیویارک ټایمز د هلمند ولایتي شورا د مشر عطاولا افغان په حواله ویلي چې دغلته پرون یو خصوصي روغتون هم وروسته تر دې بمبار شو چې طالبانو پکې پناه واخیسته. طالبانو هم پر روغتون بمبار تایید کړی خو نه دی ویلي چې د دوی وسلوال پکې وو او کنه. له هلمند سربیره د هرات ښار پل مالان سیمه کې هم افغان ځواکونه د ځایي پاڅونوالو په ملاتړ د طالبانو پر ضد په جګړه بوخت دي. د هرات جګړې خلک اغیزمن کړي او د هوایي ډګر فعالیتونه یې هم درولې دي. دغلته د پاڅونوالو مشري پخوانی جهادي قمندان امیر اسماعیل خان کوي. هغه ویلي اجازه نه ورکوي چې طالبان ښار ته ورشي.
د دشمن په مخ کې ولاړ یو. اعظمي هڅه کیږي د الله په مرسته به هغوی نه پرېږدو چې بازار ته ننوځي.
په کندهار او شمال ختیځ ولایت تخار کې هم طالبانو تحرکات درلودل. خو د دفاع وزارت وایي چې په ټولو دغو سیمو کې طالبان ځپلي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي کندهار، هلمند، هرات او تخار ولایتونو کې طالبانو ته بې ساري درنه مرګ ژوبله اړولې او په خبره یې ژر به طالبان د دې ولایتونو له مرکزونو په شا وتنبوي. پر افغان ځواکونو سربیره په وروستیو شپو ورځو کې امریکایي ځواکونو هم په کندهار او یو شمېر نورو سیمو کې پر طالبانو هوایي ګزارونه کړي دي.
پر شهرونو د طالبانو د بریدونو په اړه مې د پوځي چارو له متخصص جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې ده او لومړی مې ورته ویلي دي چې د دوی په نظر د شهرونو جنگ به د طالبانو لپاره د ولسوالیو د جګړې په شان وي.
ښارونه نیول بالکل مشکل کار ده لپاره دی دي. د خپل تکتیکي هم کده هغه متخصصین چې اوري دي ما خبره د کوڅې جګړه ډیره مشکله جګړه ده. مشکل ترین جګړه د کوڅې جګړه ده. لپاره د دې چې دلته بیا هدفونه مختلف دي او له بلې خوا په کوڅه کې کېدای شي چې له کور موضوع جوړه شي، له یو منطقې نه موضوع جوړه شي، یو خواته موضوع شي بلې خواته موضوع شي، جنگ ډېر دوام کوي او ډېر زیات تلفات.
څنګه چې تاسو وایئ چې له کوره موضوع جوړ شي، دقیقا همدا کار شوی دی، خصوصا په کندهار ښار کې همدا کار شوی دی. فکر نه کوئ چې هغه د نویمې لسیزې سناریو بیرته تکراری شي، لکه څنګه چې کابل لوټه لوټه شو په دې شکل سره د افغانستان ښارونه خصوصا لوی ښارونه هغه سي په کنډوالو بدلی شي؟
دلته به دوه حالت مابین ترازي ډیری خدای ته خبره دقیقه ده که د ښارونو په جګړه چې وخت ښارونو ته رسیږي طبعا په دې کې ثقیله سلام استعمالیږي که نور څه نه عوانونه پکې استعمالیږي. ډېر ځایونه به ګډوډ شي، ډېره بدبختي به پېښه شي، یو ډېر تلفات به ومرسي. له بلې خوا نه یو خطر بل وجود لري. اوس خدا سند چې په شمال کې په نورو ځایو کې ولایت په ولایت باندې جګړه شوې ده، کېدای شي چې آینده افغانستان په یو بل شکل باندې تبدیل شي چې هغه د ښارونو علایده حکومتونه وي یا ملک توایفي چې ورته وایي. که چېرته دا حالت ملک توایفي ته ورګرځي او هغې خوا ته ورګرځي، بیا به دا طرفات نلته نه ده د ښارونو بلکې پر زرهاو نلته په لکاو وي او د دې دوامداره ډېر زیات ده او په دې کې بیا پیروزی هم نشته.
اندېښنه چې خلک لري هغه دا ده چې اوس لکه په نوي ملسیزه کې افغانستان دومره نفوس نه درلود، خصوصا ښارونه دومره پراخ نه و. اوس ښارونه ډېر زیات پراخ شوي دي، نفوس ډېر زیات شوی دی، دوه برابره نفوس زیات شوی دی. دغه ویره ډېر ده چې یو انساني ناورین به رامنځته شي، خصوصا که جګړې په ښارونو کې نور هم زور واخلي.
دقیقه خبردار، ټول خلک له ډېره له دغه شلو کلو جګړې نه ټول ښارونه ته راغلي. یو وخت کابل ټول نفوس 6000 و، اعظمي تر وخت ظاهرشاه پورې تر 1,00,000 پورې رسېده. اوس 2,000,000 ښار ده، 2,000,000. تاسو فکر وکړئ چې د یو ته کابل ښار 2,000,000، طبعا کندهار خو هم 2,000,000 ته رسېدلی، دا نور ښارونه هم دې ته رسېدلی. بیا په دې کې افکار وګوره، مختلف افکار په دې کې موجود دي. یو تعداد به ممکن د طالبانو سره یو ځای شي، اما یو تعداد به مقابل کې جګړه کوي، یو تعداد به نه خوښیږي. نو آیا دا حالتونه به بیا غیر له دې نه داسې فکر وکړو چې هغه سابقه تنظیمونه هم فعال دي، هغه له کاره نه دي لوېدي، سران یې ټول شته، لکه اسماعیل خان، لکه دا نور چې ورته ګوري ادبینې خپل چې جبې ته ځي. وخت چې دا حالت مابین ته راځي نو تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان به چی پاتې شي. هغه د ډاکټر نجیب خبره موږ ته رایادېږي چې آینده حکومت کار چاونی او هغه به په مړو پاچاهي کوي.
بله، د پوځي چارو متخصص جنرال عتیق الله امرخیلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان سیاسي او جهادي مشرانو له ولسمشر سره په غونډه کې د رواني جګړې په پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دوی پرون په ار کې وویل چې د سولې لپاره دولت ډېرې قربانۍ ورکړي او دغه لار به لا هم تعقیبوي. له بلې خوا د افغانستان د کابینې وغړي یو ځل بیا طالبان د پاکستان ګوډاګیان وبلل او ویل په سپین بولدک کې د پاکستان پوځیان په ښکاره د افغانستان خاورې ته ننوتي دي. د دې موضوع په اړه دا راپور:
په افغانستان کې د اوږدې جګړې د پای ته رسولو هڅې داسې مهال دوام کوي چې په ګوټ ګوټ کې د جګړو اور تاوجن شوی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ پرون د لسګونو سیاسي او جهادي مشرانو مشورتي غونډه وربللې وه چې د روان وضعیت پر کنټرول او مدیریت ورټولوه. د ارګ مرستیال ویان لطیف محمود غونډه کې د شویو بحثونو په اړه داسې وویل:
نشست مشورتي با بزرگان
له سیاسي او جهادي مشرانو سره په ارګ کې مشورتي غونډه تر سره شوه. غونډه کې د جګړې په پای ته رسولو او د عادلانه او تلپاتې سولې په ټینګار وشو. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ د ملي نوامیسو او ځمکني بشپړتیا څخه په دفاع او د تیرو دولسیزو ارزښتونو او اساسي قانون د اصولو پر ساتلو بحث وشو.
د ارګ په اعلامیه کې هم راغلي چې حکومت د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو دولسیزو لاسته راوړنو په کلکه دفاع کوي او له هر ډول تعرض څخه یې ساتي. د ارګ په دې غونډه کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د ملي شورا د دواړو جرګو مشران کریم خلیلی او یو شمېر نورې بانفوزه څېرې لیدل کېدې، خو مخکینی ولسمشر حامد کرزی پکې نه و. د روان وضعیت پر سر د سلام مشورو دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې ټاکل شوی د همدې اګست میاشتې په پای کې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. له دې سره هم مهاله د طالبانو لخوا جګړو هم زور اخیستی، هغه جګړه چې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی د پاکستان بولی. حلیمی پرون د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په یو غونډه کې وویل افغان ځواکونه د پاکستان له نا اعلان شوې جګړې سره مخامخ دي. هغه طالبان داسې مخاطب کړل:
تمام وسایل چې به دستتان آمد،
ټول وسایل چې په لاس درغلل هغه مو پاکستان ته ورکړل. نن په ښکاره وایم، پاکستان دی چې له موږ سره جګړه کوي، هیڅ بل کس نه دی. زموږ توپونه، ټانکونه، هموی او رینجرې همالته دي. تاسو که په افغانستان غیرت کولی، په هغې ورځ چیرته وایي چې پنجابیان بولدک کې د افغانستان خاورې ته ننوتل؟ تاسو ترکیې ته وایئ چې هیڅ بهرنی نه پرېږدئ؟ دا په دې معنا ده چې پاکستانیان تاسو ته بهرني نه ښکاري، هیواد مو خرڅ کړی دی.
تېره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب هم په زغرده وویل چې طالبان د پاکستان نیابتي جګړه مخته وړي. د افغان چارواکو دا تورونه طالبانو او پاکستان له دې وړاندې په کلکه رد کړي دي. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي څه چې طالبان کوي د پاکستان مسؤلیت نه دی. د یو او بل د ملامتولو او د جګړې په همدې تاوده حالت کې هم دوحه کې د سولې خبرو دروازې د دواړو لوریو لخوا خلاصې دي، خو له تېرو لسو میاشتو راهیسې پکې د بریا کوم ښکاره څرک نه تر سترګو کېږي. حکومت طالبان او برعکس طالبان حکومت تورنوي چې سولې ته نیت نه لري.
خبری ساعت له آزادی رادیو.
اوس په واورې چې لویدیځو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي او له هغه وروسته هم د نورستان په اړه راپور لرو. لومړی هم مطبوعاتو ته کتنه:
د بریتانیا آنلاین خبرونې میل آنلاین پرون په یو مقاله کې د هرات ولایت په شاوخوا کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو د شنبې د ورځې پر جګړې تمرکز کړی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي چې تر دې جګړې مخکې د جمعې په ورځ په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما پر دفتر حمله وسوه او د دې دفتر یو ساتونکی ووژل سو. د افغانستان جمهوري ریاست، د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر دغه دفتر سوي حمله غندلې ده. د لیکنې په حواله په هرات ولایت کې د یونما پر دفتر دا حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو ژمنه کړې وه چې پر بهرنیو ډیپلوماتانو به حمله نه کوي. خود لیکوال په باور دغه ډلې تر دې مخکې له نړیوالو پروتوکولونو ښکاره سرغړونې کړې دي. میل آنلاین د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي، د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د وسلوالو طالبانو تازه جګړې سختې سوې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د یونما دفتر د جګړې سیمې ته نږدې و چې شاید د جګړې پر مهال یې ساتونکو ته زیان رسېدلی وي، خو سیمې ته د طالبانو له رسېدو سره سم دا دفتر خوندي سو. د میل آنلاین د خبرې کړې لیکنې له مخې د دولت وسلوالو مخالفانو د هرات په ګډون په ځینو ولایتونو کې څو ولسوالۍ نیولې دي چې په هغوی کې د هرات ترکمنستان او هرات ایران سرحدي دروازې هم شاملې دي. امریکا خبریدونکو ورسپانې نیویارک ټایمز په خپل پرونی غنی کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو لکبل د کورونایو د بی ځای کېدو په اړه لیکنه خبره کړې چې د ملګرو ملتونو په وینا هر اونۍ لږ تر لږه ډېر زره افغانان له خپلو مینو کډې کولو ته مجبوریږي. د لیکنې په پیل کې د حاجي سخی یادونه سوې چې څه باندې شل کاله مخکې په ګاونډ کې دوو طالبانو یوه ښځه له کوره تر ایستلو وروسته پر څنګلار په درو وهله. د حاجي سخی درې وړې لوڼې د دې صحنې په لیدو وبیرېدې او دوی پر کنډو کپر لارو پاکستان ته کډه وکړه. خو د طالبانو د نظام تر پرځېدو لس کاله وروسته حاجي سخی بیرته افغانستان ته ستون سو. اوس چې طالبان بیا د پرمختیا په حال کې دي، اته شپېته کلن سخی بیا د هغې ډارونکې شپې د راتګ بیره لري. حاجي سخی چې په وروستیو کې ځان خپلې میرمنې یوه زوی او دریو لوڼو ته د ترکیې د ویزې لپاره غوښتنلیک سپارلی ویلي، اندېښنه یې دا نه ده چې هر څه ورڅخه پاتې کیږي، بلکې اندېښنه دا ده چې هر څه به په بل ځای کې له صفر څخه شروع کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي چې په موقتي کمپونو د خپلو خپلوانو په کورونو یا نورو ځایونو کې واړوي. ځینې هڅه کوي چې د ویزو په ترلاسه کولو سره له هېواده ووځي.
د نورستان د کامدیش په میردیش کې د سیل په اړه وروستي راپورونه ښیي چې 113 کسان مړه شوي، 40 ټپیان دي او د یوه جامع جومات په ګډون تر 100 زیات کورونه او په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. للسو کلیو للس او کیلومتره زیات سړک او دوه پلونه هم ویجاړ شوي دي. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
د ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د پنجشنبې شپې سیلاب شاته لسلو زیات مړي او ډېرې ویجاړې پرېښودې. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د تلفاتو او مالي زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
اخیرنۍ گزارش 113 تنه شهیدان دي، 10 زخمیان دي، 103 کورونه مکمل تخریب شوي دي، 12 کیلومتره سرک هم کاملا تخریب شوي او اوبو لاندې شوي. قرار د معلوماتو 1100 جریبه زراعتي ځمکې تخریب شوي، 10 جرندې، 10 دوکانونه، د مردیش د لوی پل په شمول شپږ پلونه، 2 اراده سکواتور او 2-4 اراده درسنې په سیلاب کې لاهو شوي.
والی وای په یاد سیلاب کې د برېښنا تولیدونکو فابریکې او نورې ټولګټې پروژې هم ویجاړې شوي دي. هغه ویل دا ټول وروستي معلومات ورته سیمې ته د سرې میاشتې لیږل شوي ټیم ورکړي. له دې وړاندې والی او نورو چارواکو د انساني تلفاتو اندازه له 200 زیاته ښودلې وه. د سیمې اوسیدونکي وایي دوی د سړکونو د بندوالي او خرابوالي له امله د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ دي او باید ورسره لازمې مرستې وشي. د نورستان والی بیا وایي دوی خپلو ادارو ته لارښوونه کړې چې سیلاب ځپلو ته ټول اړین مواد ورسوي.
اول مرحله کې د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو خیمه، بستري، د اشپزخانې کیټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بېځای شوي هغوی ته سرپناه جوړ شي. بیا به د هغې نه وروسته په نورو بخشونو باندې هم کار کوو او هغوی ته به دغه د عاجل کومکونو نه وروسته بیا دایمی کومکونو دپاره فکر.
وسلوالو طالبانو هم د میردیش سیلاب ځپلو سره د 5 میلیون افغانیو مرستې اعلان کړې، خو لا هم کامدیش ته غځېدلې لاره د ترافیکو پر مخ بنده ده. د نورستان په کامدیش کې په داسې حال کې سیلاب لسلو زیات کسان وژني او زیات کورونه ړنګوي چې اوس هم په نورستان کې شدید باران دوام لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې هم د نورستان په ګډون په 2 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی او له خلکو یې غوښتي چې له پوره احتیاط کار واخلي څو د میردیش د خلکو په برخلیک اخته نشي.
ژوند
آزادي خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وک درشي
پوهنه
اوسوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د سرطان میاشتې عواید د تېرې جوزا میاشتې په پرتله نږدې 3 میلیارد افغانۍ کم شوي دي. د دې وزارت ویندوی رفیع تابع آزادی رادیو ته وویل د هیواد د شپږو ګمرکونو فعالیتونه ولاړ دي او دغه ګمرکونه د طالبانو په لاس کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي وروستیو جګړو سوداګریزې چارې له ستونزو سره مخامخ کړي او ځینې پانګوال د خپلو پانګو د ایستلو په هڅه کې دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د مالی وزارت وین رفیع تابع آزادی رادیو ته وویل د مالی وزارت نه لاسرسی دی ګمرکونو ته د دې لامل شوی چې د چنګاښ میاشتې عواید د جوزا میاشتې په پرتله 2.1 میلیارد افغانۍ راکم شي.
عواید سوداګري پورې تړلي دي که په سوداګرۍ کې ستونزي وي په عواید باندې هم منفي تاثیرات لري او لکه څنګه چې موږ د برګولې یا جوزا په میاشت کې د هیواد له ټولو ګمرکونو څخه 2.3 میلیارد افغانۍ عواید درلودل. هدا چې د چنګاښ یا سرطان په میاشت کې زموږ ګمرکي عواید 4.6 میلیارده افغانۍ دي.
د راپورونو پر بنسټ په کندوز کې شیرخان بندر، تخار کې آی خانم، په هرات کې تورغونډۍ او اسلام قلعه، په فراه کې ابو نصر فراهی او پکتیا کې ډنډ پټان اوس مهال د طالبانو په لاس کې دي. طالبانو تر اوسه له دې ګمرکونو د عوایدو ترلاسه کولو په اړه څه نه دي ویلي. دغه شان د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ هم له تیرو 2 اونیو را په دې خوا د سختې جګړې شاهده ده او طالبان ادعا کوي چې دغه ولسوالۍ یې نیولې. د سوداګرۍ او صنایع خونې لومړی مرستیال محمد یونس مومند وایي روانو حالاتو ټولې سوداګریزې چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي په خبره سوداګر سخت په ستونزه کې دي ان تر دې چې ځینو یې خپلې پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. په ورته وخت کې افغان سوداګر عبدالحکیم وایي د جګړې تیزوالی د خوراکي توکو ترڅنګ د اړتیا وړ نورو لومړنیو توکو بیې هم لوړې کړې. دی وایي د یوې بورې وړو بیه 1500 افغانۍ و خو اوس 1500 افغانۍ ته پورته شوي. یو کیلو ګاز 500 افغانۍ خو اوس یې بیه 2000 افغانۍ ته پورته شوي. یو شمېر صرافان هم روان حالت د اندېښنې وړ بولي او د کابو کولو غوښتنه یې کوي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه وایم. عبدالله بیان یم د هرات ولایت د سرپاړی کې کوم ګور په هرات کې یو وخت خراب دی. جنگ دی د هر طرف څخه جنگ دی. ورور بازار تړلی خلک در بدر دی. یو غم ماجر راغلی دلته اوس ته خلک دی ورور حالات ډیر خراب دی. هیڅ شی نه پیدا کیږي. بازارونه د وهم او د دار خلک تړلی چې چور کیږي څه کیږي پلان کیږي.
بریا السلام علیکم. محمد قاسم زواکم دلمند ولایت په هلمند کې خلک په ډیر بد وضعیت کې دي. ځکه چې په شرزا شهر کې د تیوي او چیرې سره سخت جګړې روانې دي او ډېر شمېر کورنۍ بې ځای شوې دي چې د شهر په ټولو برخو کې جګړه روانه ده او هیڅ ځای کې هم د اوسېدو ځای نشته. که چیرې ژر تر ژره هلمند ته پام ونیسي ځکه هلمند یو پراخ نفوس لرونکی ولایت دی. دلته به یو بشري ناورین رامنځته شي. نو د هیله مو ده چې پر شپې له خوا هم هیله ده چې جګړه نور په ښار کې ودروي او د سولې لپاره یو همغږ شي. ځکه چې جګړه د خلکو په کورونو کې جګړه روانه ده. خلک هم ټول خپل په کورونو کې دي.
افغانستان د 2000 کال د توکیو په اولمپیک سیالیو کې په خپل وروستۍ لوبه وکړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی له توکیو آزادی رادیو ته وویل د تیز منډي افغان لوبغاړي شاه محمود نورزی د سیالۍ په ترسره کولو سره د 2000 کال د توکیو په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان ګډون پای ته ورساوه.
د 2000 کال په اولمپیکي سیالۍ کې د افغانستان د مزل پای له افغانستان دغه سیالیو ته 5 لوبغاړي ورغلي وو. فهیم انوری د لامبو وهلو په برخه کې، فرزاد منصوري په تکواندو، شاه محمود نورزی او کیمیا یوسفی په منډه کې او مهدی اوری د نخوشتلو په برخه کې ولوبیدل. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی له توکیو آزادی رادیو ته وویل هر لوبغاړی په خپل برخه کې پوره وړتیا وښوده.
د اولمپیک سیالۍ کې د افغانستان ګډون واقعا ډیر عالی وو. د ورزشکارانو د لوبغاړو ځلیدل په دې سیالۍ کې فوق العاده د توقع څخه پورته وو. بلې دا چې ومنه شوی کولای مډال ترلاسه کړو، اما تاریخ ساز سیالۍ وکړلې. د تکواندو لوبغاړي د نړۍ د دوهم نمبر ورزشکار سره سیالي وکړله. په ډیرو کم تفاوت او په اخرو لحظاتو کې هغه ګډون کوي. د افغانستان ټول سیالۍ پای ته ورسېدلې. ډیر فوق العاده وو.
د نوموړي په خبره افغانستان سره کال په دې سیالیو کې د تیر په پرتله ښه وځلید او دغه سیالیو د غوره شوي لوبغاړي کولی شي په راتلونکي کې افغانستان ته سترې لاسته راوړنې ولري. د ښاغلي پوپلزي د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړي به روانونۍ بیرته افغانستان ته ستانه شي. ټاکل شوی و چې د توکیو اولمپیکي سیالۍ په 2020 کال کې په توکیو کې ترسره شي، خو د کورونا وبا له وجې دغه سیالۍ وځنډول شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2020 کال د اولمپیکي سیالیو پیل د روان کال په جولای میاشت کې وکړ چې د اګست میاشت تر 8 نیټې پورې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې له 200 هیوادونو شاوخوا 1,300 لوبغاړو په 40 ډوله سیالیو کې د ګډون لپاره ونډه اخیستې ده.
دا هم لاند خبرونه. افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو پرون یو بار بیا د هرات ښار ته نږدې جګړو ته دوام ورکړ. تر دې یوه ورځ وړاندې یعنی د جمعې په ورځ هم طالبانو د هرات ښار تر لمنو پورې پرمختګ کړی و، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دا ډله شاتګ ته اړ باسي. د ترکیې دفاع وزیر حلوسی اکار وایي که د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد یې چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت واخلي. د نورستان والی وایي نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د میردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرسته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د طالبانو د جلب و جذب مسؤول او دوه مسلکي ماین جوړوونکي نیولي دي. د امریکا سمندري ځواک وایي د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر یوه ټانکر د بې پیلوټ الوتکې په برید کې دوه تنه وژل شوي دي. ترکیې پرون له اوره ډار شوي سیلانیان په بیړیو کې خوندي سیمو ته یووړل، او د امریکا د عدلیې وزارت وایي په 2020 کې د مطرح فدرالي څارنوالانو پر کمپیوټرونو سایبري برید د روسي هکرانو کار دی. د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده ښه به یاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې ډېر خصوصي پوهنتونونه د مونوګراف په نوم بیل فیس د زده کړو په پای کې له محصلانو څخه اخلي. په دې اړه به د محصلانو شکایتونه او د لوړو زده کړو وزارت ځواب واورئ. د افغان محصلانو په ځانګړې توګه د خصوصي پوهنتونونو محصلانو شکایت تل دا وي چې پوهنتونونه ترې په بېلابېلو نومونو فیسونه اخلي، او که دا فیسونه ورنه کړي کارونه یې له ځنډ او خنډ سره مخ کیږي. دا نورو فیسونو ترڅنګ یو هم د مونوګراف فیس دی چې د زده کړو په پای کې یې له محصلانو غوښتنه کیږي. هر پوهنتون په خپله خوښه دا فیس اخلي، او ځینې پوهنتونونه خو د یو سیمیسټر فیس د مونوګراف د فیس په نوم اخلي. د دې فیسونو پرې کول د هغو محصلانو لپاره ګران تمامېږي چې اقتصادي ستونزې لري، ځکه خو ډېر محصلان سره له دې چې درسونه یې پای ته رسولي وي د مونوګراف دفاع یې په میاشتو او کلونو پاتې وي. په خوست کې د یو خصوصي پوهنتون محصل نوید ډډوال وایي پوهنتونونه په ښکاره له محصلانو د مونوګراف د فیس غوښتنه کوي.
چې کله پوهنتون ته د مونوګراف دپاره ورسي او مونوګراف انتخاب کې موضوع انتخاب کې نو پارټینګ کې تنه یوه فرما درکولی کېږي یا رزې په نوم، هغه فرما چې کله ته وخولي 1500 روپۍ به ته افغانۍ د مالي مدیر په واسطه د استاد راهنما دپاره چې لارښوونکی استاد وي د مونوګراف هغې دپاره 1500 افغانۍ ته نه وخولي مالي مدیر. هغې نه وروسته ته چې کله مونوګراف بشپړ کې بیا 3000 افغانۍ دی چې کله د دفاع ټیمر ورسېږي مونوګراف دفاع کوي 3000 افغانۍ به تونه وخولي دی. د هغه په نومه د وزارت په نومه چې دا موږ تاسو د وزارت نه اسناد پررو نو دا نه نمونه په خپله وخوستله شي چې دفاع مې ودې پوهنتون کې د حقوقو پوهنځی محصل یم.
ښاغلی ډډوال وایي دا دوی داسې ډېر ټولګیوال شته چې د دې اضافي فیسونو د پرې کولو توان نه لري او حیران وي چې څه وکړي.
بل مصر یو انسیمفی می و هغه هم مونوګراف موضوع چې کله سفتوله د ارزې پر مای خوسته 1500 افغانۍ نوې سره د سره چې نه غوښتې هغه ته مو پریکړې او نه را هو مصر خپلم نه خپلم د مو اقتصادي وضع دومره نه د خاط چې د تنره مو پرې وای او د دفاع په ټینګ کې 3000 افغانۍ خو 1500 افغانۍ چې هغه مو ته فریکړې د لارښود استادو. نو دا موږ پوهنتون اوسنی وضعیت ته چې د اخیر کې دا پیسې دی د ټولو محصلینو نه وخالي د هر محصل نه. او په دا کې ځینې داسې محصلین هم شته چې بیخي وضعه یې کمزوري د اقتصادي وضعه یې، ځکه چې د نیمه ورځ دی کور کې او نیمه ورځ مزدوري کې د کورنۍ سرپرستي ورغوړې ته وي او نیمه ورځ بیا درس یې د خپله هڅه کوشش کې پوهنتون بیا دلته چېرتي دلته په دا نموده یې دونه پیسې وخالي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون محصل ننګیالی حضرتي هم وایي چې د مونوګراف او په نورو مختلفو نمونو فیسونو اخیستلو محصلان مجبور کړي چې قرض وکړي او یا هم د کور وسایل ورته خرڅ کړي.
نه تا زموږ ډیرو ملګرو او همسنفیانو ویل چې ما د ښځې سره زر خرڅ کړه یا مې له چا قرض پور راواخیسته. مشکلات ډیر دي او دا پیسې چې دی دلته دوی په ډیر سپینسترګۍ اخلي. یو خو یې پیسونه ډیر لوړ دي، اسناد برخه کې هم ډیرې پیسې اخلي، ولې دومره مصرف پې نه راځي. دوی چې تا ته ترانسکریپت درکړي 2500 روپۍ دي ترانسکریپت په نوم اخلي او 4000 روپۍ دي ډیپلوم دپاره دوی اخلي. ته چې کله یو څوک ثبتنام کوي ترانسکریپت یا ډیپلوم اخلي نو 2500 به ترانسکریپت ته پیسې ورکوي او 4000 به بیا د ډیپلوم لپاره ورکوي. د محصلینو نه همدغه سي دوی په مختلفو پلمو پیسې راټولوي، دا د یو شي پیس شو دا د بل شي پیس شو او مصرفات دومره نه راځي لکه دوی څومره پیسې ټولوي. دوی د دې ولس او د دغه ناچاره محصلینو خوسته کې وسته.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل نورلا جلالزی وایي دوی که څه هم د مونوګراف فیس ورکړی خو نورو ټولګیوالو یې ورته ویلي چې د مونوګراف د دفاع په وخت نورې پیسې هم ترې اخیستل شوي.
زما ځینې ملګرو چې مونوګرافونه دفاع کړي دي، البته ما خپل مونوګراف تر اوسه لا نه دی دفاع کړی، هغه چې کوم مونوګرافونه دفاع کړي هغه وایي چې راهنما استاد بیا نورې روپۍ غواړي. یعنی د څومره چې ته ډېره مشوره ځینې اخلي ډېر ورڅې هغومره له تا څخه ډېرې د کومک په نوم یا د لتا سره د مرستې په نوم نورې لتا څخه روپۍ غواړي. په دغه اړه باندې چې موږ تر کومه اورېدلې وي د لوړو زده کړو د لایحې سره سم دی دا حق نه لري چې فیس واخلي، خو بیا هم دی د پوهنتونونو له محصلینو څخه خصوصي پوهنتونونو له محصلینو څخه په یو نوم بل نوم پیسې اخلي. محصلین دومره توان نه لري هغه چې خپل په سمستر په جریان کې هغه خپل مثلا 10000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 14000 افغانۍ هغه پوره کوي، یعنی یو کار کوي را پیدا کوي، مګر کومې اضافي پیسې دې پرې راچوي هغه داسې وسو چې زموږ ډېر هم سمپیانې دي هغه اضافي پیسو دې نه پیدا کېدو له وجې له امتحانو څخه محروم شو، هغه په اسنادو کې مشکل راځي او نور هم ډېرې ستونزې دي. پښتنه مداخل وزارت څخه د محصلینو دغه مجبوریت ته وګوري او د خصوصي پوهنتونونو باندې یو څه کنټرول راولي چې په یو نوم او بل نوم له محصلینو څخه پیسې وانخیستل شي.
شمس احمدزی چې په کابل کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی وایي د لارښود استاد په خاطر ترې فیس اخیستل شوی، خو وروسته یې چې معلومات کړي هغه فیس استاد ته نه دی ورکړل شوی.
نو دې په خاطر چې ګواکې دوی استاد د رهنما یا لارښود استاد ته ورکوي لیکل شوی چې دا باید د مونوګراف د لفاف مقابل کې محصل څخه واخیستل شي. هغه زموږ د معلوماتو پر بنسټ چې اخیستې مو د پوهنتون یا ډیپارټمنټ کې خپل مشخص، حتی استاد ته یو افغانۍ هم نه ده ورکړل شوی، خو له موږ څخه 12000 افغانۍ یا له هغه څخه ډېرې پیسې د دې په خاطر اخیستل شوي چې دوی لارښود استاد یا ځینې نور مصارف ډیپارټمنټ ته ورکوي چې په اصل کې هغوی ته هم نه دي ورکړل شوي او دغه پیسې د پوهنتون اکاونټ ته تللي. نو ویلی شو چې له بعده مرغه په ډیری پوهنتونونو کې، البته خصوصي پوهنتونونو کې دا موضوع شته. ځینې پوهنتونونه 15000 ځینې 10000 ځینې حتی تر 15000 ډېرې داسې پیسې اخلي، او لوړو زده کړو وزارت کې هم فکر نه کوم چې داسې څه قویداتې په دوی باندې وضع کړي وي. کوم فشار د لوړو زده کړو وزارت له لورې راغلی وای نو دغه لړۍ به اوس درېدلې وه. د مونوګراف مقابل کې له محصل څخه د پیسو اخیستل دا به اوس په ټپه درېدلې، خو دا جریان لري، یعنی په دې معنا چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا هم کوم فشار نه دی راغلی.
وفا محمد ناصری چې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې ماستری کړی وایي که محصلان د مونوګراف فیس ورنه کړي د پوهنتون لخوا اجازه نه ورکول کیږي چې رسمي اسناد واخلي.
د تیزس په نامه مونږ د مکمل سمستر فیس تحویل کړی ده، ځکه د پوهنتونونو دلیل دا ده چې دا تیزس یا مونوګراف شپږ کریډیټ ده او د دې لپاره باید تاسو په وروستي سمستر کې دا کریډیټونه واخلئ او د مکمل سمستر فیس باید تحویل کړئ. د نه تحویلېدو په صورت کې نو واضح خبره وه چې زموږ د تیزس هغه کومه پروسه چې وه لکه د عنوان منظورېدل او بیا د پروپوزل منظورېدل او بالاخره تیزس او تیزس نه دفاع دا پروسې ځنډېدلې. موږ همدا اوس هم د ځینو ټولګیوالو مثالونه ځان سره لرو چې د هغوی دفاع پاتې ده او دلیل یوازې همدا ده چې دوی هغه د شپږ کریډیټ یا د سمستر فیس نه ده تحویل کړی.
ومو غوښتل په دې اړه د خصوصي پوهنتونونو د مسؤولانو نظرونه هم واخلو. هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. خو د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي هیڅ پوهنتون دا حق نه لري چې د لیسانس او ماسټرۍ دورو د زده کړو په مهال له محصلانو د مونوګراف فیس واخلي.
د لیسانس او د ماسټرۍ د مقررې په اساس د مونوګراف لیکل او د تیزس لیکل دواړه د تحصیلي دورې برخه ده او ایتس پهنتون او د لوړو زده کړو مؤسسه نشي کولای چې د مونوګراف د لیکلو په بهانه یا د تیزس د لیکلو په بهانه د محصل څخه فیس ترلاسه کړي، ځکه چې محصلین د تحصیلي دورې په ترڅ کې دوی د مونوګراف یا د تیزس د کریډیټونو فیس پهنتون ته ورکوي. په دې معنی چې یو محصل چې لیسانس دوره کې درس وایي دوی یو برخه د تحصیلي دورې د مونوګراف کریډیټونه دي چې دوی عملا دغه کریډیټ پیسې د سمسترونو په جریان کې تحویلوي. نو بیا پوهنتون حق نه لري چې د دویم ځل لپاره د مونوګراف لیکلو په بهانه د محصل څخه فیس ترلاسه کړي. په همدې شکل په ماسترۍ دوره کې ځکه چې محصلین عملا د تیزس د کریډیټونو فیس تحویلوي، نو د دوهم ځل لپاره د تیزس لیکلو لپاره هیڅ پوهنتون یا د لوړو زده کړو مؤسسه که دا دولتي وي او که خصوصي وي حق نه لري چې د محصلینو څخه فیس ترلاسه کړي.
ښاغلی عبیدی وایي که کوم پوهنتون له محصلانو د مونوګراف فیس اخلي دوی ته د مستند شکایت وکړي چې ستونزه یې ورته حل کړي.
که څه هم په دغه مورد کې دولتي پوهنتونونو کې دغه ستونزه شتون نه لري، خو خصوصي پوهنتونونو کې شاید تاسو ته شکایت رسیدلی وي چې ځینې پوهنتونونه د مونوګراف لیکلو لپاره یا د تیزس لیکلو لپاره د محصلونو څخه فیس غواړي. که چیرې دغه موارد مستند شي او محصلین موږ ته مستند خپل شکایت ورسوي، د لوړو زده کړو وزارت به رسیدگی وکي او کوم پوهنتون چې دغه سرغړونه کوي تادبی موارد به دوی ته په پام کې ونیول شي.
درنو اوریدونکو دا ودا دیونه د تانی څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
جګړه یوازې د انسانانو لمنځ وړل، د سیمو تخریب، د زیربنا ورانول او د خلکو بې کوره کول نه دي، بلکې جګړه د یو عظیم تاریخ مسخه کول هم دي. د تاریخي آثار ورانول، د لرغونو آبادات ویجاړول او د تاریخي سیمو ورانای هم د همدې جګړې پایله ده. په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو له امله د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت په ګډون د ټولو افغانانو یوه ویره لدی ده چې جګړې تاریخي سیمې، لرغونې آثار او پخواني آبادات ویجاړ نه کړي. خود څه پکار دي چې د دې کورسوزه جګړې له سولمبو لږ تر لږه پورته یاد شوي سیمې او آثار خوندي وساتو. نن حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر له معین ښاغلي هارون حکیمي صاحب سره پر همدې موضوعاتو خبرې اترې کوو. حکیمي صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
جګړه د افغانستان اثار لرغونی آبادات او تاریخي سیمې څومره د بربادۍ له ګواښ سره مخ کړي.
جګړه ځپونکې ده، جګړه هر څه ځپي، جګړه ژوند اخلي، جګړه خوشحالي اخلي، جګړه آبادی اخلي، جګړه آرام او سکون اخلي، او متاسفانه د هیواد اوږده جګړه، بارني تپلتوي جګړه د لسیزو راهیسې د زموږ هر څه اخلي او ځپي. په ځانګړې توګه کله چې د تاریخي آبداتو خبر راځي، کله چې د لرغونو آثارو خبر راځي، او کله چې زموږ د هنرونو خبر راځي، په دې برخه کې دې جګړې ته مشخص لارښودونه ورکول شوي دي. کله چې پر افغانستان باندې د افراطیت د پیل هڅې شوي، یوه موخه د دغه افراطیت سره دا ورکول شوي چې د افغانستان کلتوري ارزښتونه واخیستل شي. که تاسې د بهرنیو جنګیالیو نړیوال تاریخ وګورئ، پیل یې د شوروي په وړاندې د افغان جهاد له ملاتړه کېږي. په 1901 کې چې کله عرب جنګیالي په پاکستان کې ځای پر ځای کېږي، نو د هغې لویو موخې سره چې دوی به د افغان مجاهدینو سره مرسته کوي، دوی ته یوه موخه د کوربه هیواد یا پاکستان لخوا دا ورکول کېږي چې دوی د افغانستان هنرونه له منځه یوسي، ذهنیت او جوړښتونه له منځه یوسي، تاریخي آبدات او تاریخي آثار او لرغوني ساحې له منځه یوسي. چې وروسته همدغه موخه د افراطي ډلو لخوا په تعقیبي توګه پلی شوی ده، او موږ ولیدل چې بالاخره دا د افغانستان د لرغوني موزیم په ورانولو، د افغانستان د آبداتو په لوټلو، د بودا په چپه کولو تمامه نه شوه، بلکې دوام یې وکړ. او دا وخت هم څنګه چې تاسو د رواني جګړې خبره کوئ، زموږ ګڼ شمېر آبدات د تهدید سره مخ دي. دا وخت موږ په هیواد کې 1996 ثبت آبدات لرو، ولې په مجموع کې د لرغونو آبداتو، لرغونو ساحو، تاریخي مینو شمېره تر 5000 اوړي. ډېرې دغه آبدې او تاریخي سیمې دا وخت د جګړې له خطره سره مخ دي. زه حاضر یم چې ستاسو د پروګرام په اوږدو کې په جزئیاتو باندې وغږېږم.
اوس هغه سیمې چې تازه طالبانو تر ولکې لاندې راوستي، په اړه باندې اندېښنه څه ده؟ هغه ډول چې تاسو تېر تاریخ ته اشاره وکړه، هماغه ډول
بالکل له یوې خوا دوی ته ورکول شوې اجنډا ده چې د افغانستان آبدې ولوټي. یعنی تاسو ته معلومه ده چې د باختر گنجینې د طلایي آثار مجموعه د افغانستان تر ټولو ښه استازولې کوي په نړیواله کچه. له کومې مینې چې هغه آثار لاسته راغلي، په هماغه مینه کې په وروستیو کې پاکستانیو کیندونکو خپل سرې غیر قانوني کیندنې کړي، ځکه چې هغه سیمه د طالبانو لاسته لوېدلې. موږ دغه راز دغه نن خبر ترلاسه کوي چې په پکتیکا کې پاکستانی کیندونکي د طالبانو سره یو ځای راغلي او خپل سرې کیندنې پیل کړې دي په مټاخان ولسوالۍ کې. موږ دا یو پلان سوی سیستماتیک هڅه د افغانستان د تاریخ، د افغانستان د هویت او د افغانستان د ارزښتونو د لوټلو په موخه ګڼو، او په دې کې هیوادونه ښکیل
ښکاره پر طالبانو باندې دا تور لګول کېدی شي چې ګنې له پاکستاني کیندونکو سره مرسته کوي چې د افغانستان لرغوني آبادات، تاریخي سیمې او یا هم د افغانستان آثار په یو نه یو ډول هغه ډول چې وړاندې شوي هماغه تېر تاریخ پرې تکرار کړي.
مستند راپورونه موجود دي چې د دوی سره په لیکو کې ان تر تخارا پورې پاکستانیان رسیږي، او هلته د آی خانم په تاریخي او لرغوني سیمه کې کیندل کېږي. ښکاره شواهد موجود دي چې دوی د پکتیکا په مچاخان کې خپل سرې کیندنې کوي. ښکاره شواهد موجود دي چې دوی زموږ په لرغونو آبداتو، لرغونو ساحو، تاریخي آبدو کې سنګر نیسي، او دغه راز ډېرې آبدې د دوی د بریدونو څخه زیانمنېږي. په وروستیو کې په بلخ کې یو ډېر تاریخي مسجد چې د ابو نصر فارسا مسجد بلل کېږي، دغه مسجد د دوی د بریدونو له امله متضرر شوی دی. دروازې او کلکینونه او تاریخي دیوالونه چې تازه یې بیا رغونه شوی او په دغو بریدونو کې زیانمن شوي. دغه راز باید یادونه وسي چې ډېرې هغه آبدې چې د دوی لاسته لوېدلې، د بیا رغونې یا د ترمیم کار یې درېدلی دي. په دې جمله کې موږ په ځانګړې توګه د زرغونی انا د مقبرې یادونه کولی شو، د لوی احمدشاه بابا د مور.
آیا ارقام شته چې د وروستیو جګړو له امله څومره لرغوني آبادات یا هم تاریخي آثار ویجاړ شوي، په ځانګړي ډول د تیر می میاشتې راهیسې چې کومه جګړه پیل شوې؟
ویلی سم چې تر لسو زیاتې تاریخي آبدې د دې جګړې څخه متضررې شوې دي. په ځینو آبداتو کې راکټونه لګېدلې دي، په ځینو آبداتو کې وسلوالو سنګرونه نیولي، په ځینو آبداتو کې وسلوال په داسې شکل ځای پر ځای شوي دي چې یعنی نه باید چې وایي موږ د 1945 د هاګ د کنوانسیون غړیتوب لرو چې د جګړې پر مهال د لرغونو آبداتو تاریخي سیمو د خوندیتوب ټینګار کوي. د دغه کنوانسیون د پلي کېدو او دغه راز د افغانستان د هویت ساتلو په موخه چې دا د ټول هیواد هویت دی، دا د ولس مالکیت دی، باید چې وسلوالو ډلو تاریخي آبداتو ته پام کولی، خو متاسفانه نه یوازې دا چې پام نه کوي بلکې د ځان ساتنې په موخه یې د سنګرونو په توګه استفاده کوي.
یو بل بحث د جګړې په ګټې د لرغونو آثارو قاچاق دی، دا اندېښنه څومره جدي ده؟
کله چې جګړې زیاتېږي لرغونو آثارو تور بازار هم وده کوي، ځکه چې یو خو په دغه موده کې غیر قانوني کیندنو ته زمینه برابرېږي، بل په دغه موده کې قاچاق وړونکو ته د برخې کاروباریانو ته هیله مندي پیدا کېږي چې د دوی لاسته به هغه څه ورځي چې په ثبات کې هغه ناممکن وي. طبعا موږ له بده مرغه پر بعضې بندري سیمو هم امنیتي لانجې او ستونزې لرو چې دا پخپله دا اندېښنه زیاتوي، په داسې حال کې چې افغانستان په پرله پسې توګه هڅه کړې چې خپل آثار خوندي کړي. په کور دننه د ټولو امنیتي بنسټونو سره همغږي زیاته شوې، دغه راز د افغانستان د آثارو جزئیات په نړیوالو ډیټابیسونو کې خوندي شوي. نړیوالې امنیتي ادارې د انټرپول په شمول د افغانستان سره یو تړون ته رسیدلی موافقه شوې چې د افغانستان آثار چې جزئیات او مشخصات یې په نړیوالو سیسټمونو کې ځای پر ځای دي، که هر ځای وموندل شي هغه به بېرته افغانستان ته سپارل کېږي. او په دې جمله کې د تیرو نږدې 300 کلونو په جریان کې 300 زیات آثار بېرته افغانستان ته د نیک مرغه راستانه شوي چې دا د آثارو د ورکېدو او د چور او دغه راز د قاچاق مخنیوی کوي. د دې تر څنګ افغانستان د 1970 کنوانسیون غړیتوب لري چې هغه د لرغونو آثارو د قاچاق پر مخنیوي باندې ټینګار کوي. موږ هڅه کوو چې د ټولو خواوو څخه د آثارو مالکیت څنګه د دې ولس دی، دغه راز آثار د دولت په واک کې د قاچاقبرانو لاسته ونه لویږي، که یې په لاس کې ځینې واخیستل شي. او په دې برخه کې هڅه کوو چې عامه پوهاوی زیات کړو، ځکه چې دا د ولس ملکیت دی، دا د ولس مالکیت دی، او دغه حس باید پکښې وغوړېږي او پراخ شي. په دې توګه موږ غواړو دا وفهمول شي چې زموږ ولس په دې کې په هر اړخیزه کچه د حکومتي بنسټونو سره همکاري وکړي، او پرې نږدي چې خپل تاریخ یې د هغو د موخو قرباني کړي چې خپله هویت نه لري او د یو هیواد په توګه غواړي چې د بل هیواد یا افغانستان
اوس له طالبانو او نورو ډلو سره د دې سیمو د ساتنې او یا هم د آثارو د خوندیتوب لپاره خبرې شوې، ځکه په روسیو کې دې ډلې ویلي کومې سیمې چې تازه دوی نیولې هلته به د تاریخي آبداتو سره کار نه لري، نه یوازې دا چې سر او کار به ورسره نه لري بلکې خوندي به یې ساتي.
له بده مرغه څه چې ویل کېږي هغسې نه کېږي. د دولت وسلوالې مخالفې ډلې وایي یو څه کوي بل څه، او حتی په ویلو کې هم اختیار نه لري، په کولو کې خو یې اختیار طبعا چې د نورو سره دی. زموږ وروستیو تجربو موږ ته وښودل چې د دوی وینا د عمل سره ډېر توپیر لري، او بیا دغه عمل چې موږ یې وینو چې زموږ په تاریخي آبداتو کې راکټونه لګېږي، چې موږ یې وینو چې زموږ د تاریخي آبداتو د 900 کلن مسجد ودانۍ په قصدي او پلاني توګه غواړي چې چپای کړي، او زموږ د 2300 کلن تاریخ او بیا وروسته د کوتکي امپراتوري پلاس نارنج ماڼۍ د سنگر په توګه استفاده کیږي، او دغه راز په آی خانم کې او په پکتیکا کې خپل سری کیندنې کیږي. موږ مستند سازي پیل کړی دی چې وګورو چې په کومو ساحو کې دوی خپل سری کیندنې کوي، او چیرې د دوی سره بهرني کیندونکي یا لرغونپوهان دي. په دې اکله به موږ ډېر ژر راپورونه نه یوازې چې کور دننه بلکې د نړیوالې ټولنې سره شریک.
اوس روسیې پوښتنه څه باید وشي چې جګړو دوام سره سره تاریخي آثار او لرغوني آبادات خوندي وساتو؟
زموږ یو هیله دا ده چې د سولې په مذاکراتو کې دغه ارزښتونه د افغانستان دغه مادي کلتوري اړخ ضمانتونه ترلاسه کړي. په دوهم قدم کې عامه پوهاوی زموږ په ولس کې چې ولس د خپلو عبیداتو په ساتنه کې متوجه شي. زموږ تاریخي عبیدې مقدسې دي، زموږ لرغوني آثار زموږ لپاره دایمي او حیاتي ارزښتونه دي، او د دې مالکیت د ولس سره دی. ولس باید چې پرې نږدي چې د بیګانه وو په پالیسي او پلان یې وسلوالې ډلې دغه آثار لوټ او ویران کړي. دغه راز زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو څخه ده چې دغه آثار خو بیا نه یوازې د یو ملت بلکې د بشر مادي ارزښتونه دي یا د مادي فرهنګ اړخونه دي. په دې توګه ټول پر دې مسله باندې دغه راز د نړیوالو کنوانسیونونو پلي کېدلو ته زمینه برابره کړي چې هغه پلي سي او زموږ تعبدې زموږ آثار زموږ ارزښتونه د جګړې څخه خوندي سي. دغه راز زموږ ډېره اندېښنه د ناملموس یا ژوندي کلتور او کلتوري ارزښتونو په اړه هم ده. هغه ورځ یو هنرمند په کندهار کې د خپل کور څخه راوېستل شو په داسې حال کې چې د هنرمند میرمنې وسلوالو ته پلو نیولې وو. پلو د یوې تورسرې د یوې میرمنې د یوې ښځې پلو زموږ په کلتور کې ډېر لوی ارزښت دی. موږ پلو ته درناوی لرو. په پلو کې قاتلان بخښل شوي دي. په داسې حال کې چې یو عاجز یو ملنګ یو غریب هنرمند د پلو په روی هم پرې نه شول شو. دلته معلومه شوه چې زموږ دغه ناملموس کلتور هم له نظره غورځول شوی یا سرغړونه دي شوې. تر هغه وړاندې څو ورځې یو کور ته وسلوال ننوتلي او د ښځو کالي یې پلشلي. زموږ په کلتور کې دا هم نه راتل. دغه راز څو ورځې وړاندې تر هغه په کونړ کې د اکسیجن د تولید په خونه په روغتون کې راکټ لګېدلی وو. زموږ ناروغان هم د دغې جګړې څخه خوندي نه دي. په داسې حال کې چې د جګړې اخلاق دانی جابوی چې د ناروغانو لپاره یو د درملنې اتاق دی هم تر راکټ برید لاندې راسي. موږ د مادي کلتور تر څنګ د معنوي کلتور د ناملموسو آثارو د ګواښ سره مخ یو او هیله مو دا ده چې زموږ وسلوال مخالفین کلتوري ارزښتونو که دوی غواړي که دوی د دې وطن په هکله فکر لري که دوی لږ هم
افغانستان د اطلاعات و فرهنگ وزارت د فرهنگ و هنر معین هارون حکیمی لطاسی دیر مننه.
جوالو